دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریډونکو ستړي مشه زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو برابر ده د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه د نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیلو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا مشاور جان کربی د طالبانو هغه ادعا رد کړه چې وایي د ځینو مخربو ډلو د فعالیتونو قرباني دي د طالبانو حکومت د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق په کابل کې یوې غونډې ته ویلي دي چې افغانستان د ځینو ډلو د مخربو فعالیتونو قرباني دي چې د افغانستان په گاوند او سیمه کې مرکزونه لري او کار کوي جان کربی د جولای په 15مه د امریکا غږ سره په یوې خاصې مرکه کې د طالبانو د ادعا بابې ځګنلې او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې په زور واک ترلاسه کړی دی دا یو بې معنا نظریه ده چې وایي د مخربو ډلو قرباني دي کربی ویلي دي چې طالبان امنیتي ستونزې لري طالبان باید دا ومني چې په افغانستان کې تروریستي تهدیدونه شته دي امریکایي مقامات تر دې مخکې هم په افغانستان کې د دهشتګرو ډلو د موجودیت په حق له خبر ورکړی وو د امریکا د متحده ایالاتو د اساس د جرګې د بشري حقوقو کمیسیون د افغان خزو او جنونو په وضعیت غونډه کوي دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې یو پلو سورزی وروسته په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو درې مکلی زده او بل پلو د خزو او جنونو د وضعیت د خرابېدو په حق له اندېښنې مخپزیتې دودي د کمیسیون ویلي دي چې دا غونډه به د اسد د میاشتې په 9مه جوړ شي د افغانستان د خزو او جنونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي رینا اميري افغانه ميرمن وحيدي د بخنه د نړیوال سازمان د افغانستان د سنگ غلي مترا مهران او د بشري حقوقو د سار د سازمان د خزو د برخي مرسياله هدربار په دې غونډه کې ګډون کوي د دې کمیسیون په وینا د طالبانو سخت او غیر انساني محدودیتونو په افغانستان کې د خزو او جنونو ژوند د ستونزو سره مخ کړی دی خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري د پاکستان د بارنۍ چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک پلار د پاسپورت او ویزې د شرط پرته د تګ راتګ په حق له ویل دي چې لا هم په دغه سرحدي لار د پاکستان د حکومت د یو سند رژیم پالیسی په خپل حال پاتې ده د پاکستان د بارنۍ چارو د وزارت وایاندي ممتاز زهرا بلوس د پنځشنبه په ورځ د جولای په 15مه په دې حق له خبريالانو پوښتنه ته په جواب کې ویلي دي چې هیڅ بارنه وګړي پاکستان ته د پاسپورت او ویزه پرته نشي داخليدلی د جولای په 15مه د پاکستان د سیمه ایز حکومت او د پرلتکونکو ترمنځ د خبرو د پاره د حکومت د هیئت لخوا ټاکل شوی غړي ملک عنایت خان کاسی زرګونو پرلتکونکو ته ویلي و چې د چمن او سپین بولدک ولس د ډیورن په کرخي آزاد تګ راتګ او تجارت کولای شي د امریکا د جمهور رئیس مرستیال کاملا هاریس د جمهوری ریاست د پاره د خپل انتخاباتي کمپاین په شروع کې د جولای په 15مه د امریکا د خونکو تر ټولو ستر ټولنې ته وینا وکړه میرمن هاریس په هیوستن کې د امریکا د خونکو د فدراسیون قریب 3.5 زره خلکو ته وینا کې ویلي دي چې د راتلونکو د پاره مبارزه وکړي نوموړي په اقتصادي تګلارې او د کارګرانو د حقوقو په مسالې تمرکز وکړ هم د غرض د ارزان روغتیایي خدماتو او د ماشومانو د پالنې پلانونو ته اشاره وکړه بایدن د یکشنبه په ورځ د انتخاباتو د کاندیدین لاس واخیست او د کاملا هاریس ملاتړ وکړ چې انتخاباتي کمپاین ته ودرېږي د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات د نومبر په 15مه کېږي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري د اوکراین هوایی قواوو په فیسبوک کې په یو پیغام کې لیکلي دي چې د جولای په 15مه د روسیې شل بی پیلوټ الوتکې وشتلې او غورځولې دي د خبر تفصیل تاسو پام را اړوم
په دې پیغام کې راغلي دي چې سره وختي 22 روسی بی پیلوټ الوتکو د اوکراین په خرسون سومی جمتیر او جنیف سیمو کې پر دې نو اوکرل چې اوکراینی ځواکونه شل بی پیلوټ الوتکې نسکور کړې په ورته وخت کې د روسي د دفاع وزارت ویلي چې د دوی هوایي مدافع شپږ اوکراني بي پلوټ الوتکې وشتلې چې څلورې د روستوف په سیمه کې او دوه د ګرسک په سیمه کې ولیدلې دي د امریکا د حکومت په یو راپور کې راغلي چې پینټاګان اوکراین ته د 2 میلیارډ په ارزښت د وسلو توغندیو او نورو فوزي مهماتو د هستولو په اړه په خپل محاسبو کې سهو کړی په دوه درېشتم کال کې پینټاګان ویلي چې د میلیارډون ډالر په ارزښت اوکراین ته د استورشو مهماتو په جدول کې سهو شوی اوس پینټاګن وی د دې سهوې په اصلاح کولو اوکرين ته د 2 میلیارډ په ارزښت نور اضافي وسلې او مهمات استول کیږي چې د بایدن د ادارې لخوا ټوله تصویب شوې مرسته اوکرين ته ورسیږي. متیو لابد، امریکا غږ.
اروپایي اتحادیه د جمعې په ورځ د جولای په 16 وویل چې د روسیې د کنګل شوو شتمنیو ګټه 1.5 میلیارډ یورو د اوکرين سره د مرستې لپاره چمتو شوې ده. د اروپایي اتحادیه غړو د مې په میاشت کې پریکړه وکړه چې د روسیې د مرکزی بانک د کنګل شوو شتمنیو د میلیارډونو ډالرو ګټه به د اوکرين سره په مرستې او د جګړې وروسته د دې هیواد په بیا رغونې ولګول شي. او د امریکا د جمهور رئیس مرسیال کاملا هاریس د اسرائیل د صدر اعظم نه غوښتي دي چې زر تر زره په غزه کې د حماس سره په قربان سلاو کې چې په غزه کې لسګونه برم تشوي کسان خوشي شي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس دهشتګر ډله بولي. هاریس چې د جولای په 15مه په سپینه مانی کې د بنیامین نتانیاهو سره کتلی دي دا هم ویلي دي چې د هغه سره خبرې ښکارا او ګټورې وي. میرمن هاریس په دې کتنه کې د اسرائیل د ځان د دفاع د حق ننګه وکړه، خو په غزه کې د تیر 9 میاشتو د جګړې په ترڅ کې د خراب شوي بشري وضعیت په حق له ژوره اندېښنه څرګنده کړه. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن. درنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. پر پروتون کې نن یو موضوع دا چې طالبانو د استخباراتو رئیس ویلي دي چې افغانستان د هغو ډلو ښکار دی مرکزونه یې په گاونډیو هیوادونو او د سیمه په هیوادونو کې دي. دا راپورټ لګرو سخبريږي. اوس اوله مسله دا ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په ماښام ولسته وینا کړې ده. جمهور رئیس جو بایدن په دې وینا کې چې په سپینه مانی کې د خپل کار د دفتر نه کړی ده، د نن په ملک او په نړیواله سطح هغه موضوعات یاد کړی دي چې ولس باید پر راتلونکو انتخاباتو کې په پام کې ونیسي. انیتا پال په دې حق لمګ ته رپورت را لېږلې ده.
د امریکا ولسمشر پر راتلونکو ټاکنو کې د نګډون در پریکړې درې ورځې وروسته په سپینه مانی کې د خپل کار لزای خپل پریکړه په داسې وینا کې توجیه کړه چې له هیلمندی جدیت او تری وحده ارمانجنه و. بایدن د خپل 15 لسیزو سیاسي خدمت یادونه وکړه. د ولسمشرې په دوره کې کورنۍ او سیاسي لاسته راوړنې یاد کړلې او بیا یې د راتلونکو ننګونو سره د مقابلې لپاره د نوي او با انرژي رهبری په اړتیا ټینګار وکړ.
هیڅ شی زموږ تر دیموکراسۍ ډیر ارزښت نه لري، حتی شخصي ارمانونه. نو په همدې خاطر ما پریکړه وکړه چې دغه مشعل نوی نسل ته وسپارم. همدا د ملت د وحدت غوره لار ده. عامه خدمت هم خپل وخت او ځای لري. همدا شان د نوی نسل لپاره هم مناسب وخت او ځای وي. نوی غږونه، ځوان غږونه او د دوی وخت را رسیدلی دی.
خغلی بایدن د خپل مرستیالی کاملا هاریس خمنن وکړه چې کمپاین پیل کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې هغه د ملاتړ لري او په دیموکراتانو کې دومره ملاتړ لري چې نومانده شي. بایدن اغلی هاریس یو با تجربه غښتلی او لایق مدیر وبلله، خو زیاته کړه چې انتخاب د ولس کار دی. خغلی بایدن د جمهور غوښتونکو سیال نوم وانه خست، خو واضح و چې د خطرونو اشاره یې وکسته و.
هغه د نفاق یادونه وکړه، د تشدد او د سیاسي تشدد یادونه وکړه. دا هغه کارونه دي چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست یادګارونه دي. هغه هغو خطرونو ته اشاره وکړه چې د دورې په پایل کې جنوري 2021 کې هیواد ورسره مخ شوی و. نو واضح ده چې اشاره به ډونالد ټرمپ ته وي. دا د ډونالد ټرمپ په اړه د خبرو وخت نه و، دا د کمپاینی وینا وخت نه و.
ولسمشر بایدن زیاته کړه چې په دې پاتې موده کې به په کورنیو ننګونو لکه مدني حقوق، رای ورکوونکو حقوق، د وسلو په برخه کې اصلاحات، د سترې محکمې اصلاحات او د سرطاني ناروغیو په درملنې تمرکز وکړي. د 15 لسیزو ملکی خدمت د پای په شیبو او تر ټولو ستر مقام کې ولسمشر بایدن د امریکا د نظریې تر ټولو ستر مدافع په توګه راڅرګند شو او داسې وویل چې ښایي تر ډیره په یاد وساتل شي.
د امریکا لوی په دې کې دا چې دلته پاچایان او دیکتاتوران حکومت نه کوي، خلک حکومت کوي. تاسو تاریخ لیکئ، تاسو واکمن یاست او دا د امریکا نظریه ستاسو په لاس کې ده.
د
دیرش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
دا واشنگتن دی. سرنګه چې جمهور رئیس جو بایدن د جمهوری ریاست دپاره د انتخاباتي کمپاین نه د وټلو پریکړه کړې ده، د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ اوس د نوې احتمالي سیالي کاملا هر سر مخ کیږي. د امریکا خبريال سکار سټرنز په دې حق له راپور برابر کړی دی چې د ټرمپ کمپاین څنګه د جمهور رئیس د مرسیاله کاملا هر سره د مقابلې لپاره خپل تګلاره تنظیموي. د راپور تفصیل د ساسه پام را اړه.
د روري د جمهوریت غوښتونکو ګوند ملي کنوینسن په محل په ولس مشر جو بایدن باندې ډیر فشار او چې د خپل ګوند احتمالي نوماند په توګه استعفا وکړي. کله چې هغه دا اعلان وکړ د بیا انتخاباتي دول لپاره نو درېږي، نو دیموکرات ګوند تیارو د ټرمپ کمپاین د هغې وروسته په کمله هرس باندې تمرکز کوي. ټرمپ خپل کمپاین کې ویل که تاسو کله هم فکر کړی چې جو بایدن څنګه وکولی شول په پوله وضعیت دومره خراب کړي، په یاد ولرئ چې هغه د یو چا کومک لرو. د ټرمپ کمپاین د دې اعلان سره د ولسمشر مرستیالې کاملا هریس د غیر قانوني کډوالۍ د ډیرېدو لپاره ملامته کړه. په خپل لومړۍ کمپاینی غونډه او د دیموکراتانو د احتمالي کاندید په توګه کاملا هریس د تورن ته د ځواب لپاره تیار و او رای ورکونکو ته د محکمې د سارنوالې او د لوی سارنوالې په توګه د خپل کار یادونه وکړه.
په هغه موقفونو کې ما د هر ډول مجرمینو مخه ونیوله، هغه کسان چې د خزونه ناوړه ګټه اخیسته، درغلی کوونکي چې د پیریدونکو سره ټګي کوله، فریبکاران چې د خپلو ګټو لپاره قوانین ماتول. نو ماته غواک شي کله چې وایم زه د ډونالد ټرمپ په شان کسان پیژنم.
هر څاغه سیالي د سره پیل کړه چې په خواني ولسمشر ډونالد ټرمپ کې مخکې وو.
هغه به په مهمو منځنی لویدیز ایالتونو کې یعنی پنسلوینیا، میشیګن او ویسکانسن کې سخت سیالي وکړي او زه فکر کوم چې هغه به ځینې نور ایالتونو کې چې مقابله پکې ډیره سخت وي هم سخت سیالي وکړي. په دغو کې د ایریزونا په شان ایالتونو شامل دي چې د ډیموکرات ګوند پکې د سخت مشکل سره مخ وي.
د جمهور غوښتونکو نوماند ډونالد ټرمپ لپاره دا یو نوی سیاسي سیالي ده.
زه هغه ته د خندا کاملا وایم. تاسو کله د هغه خندا لیدلې؟ هغه لیونې ده. په هغې تاسو کولای شئ په خندا ډیر څه وایست. نه، هغه لیونې ده.
د هوفسترا په هنتون استاده مینا باس وای د یو کمپاینی باور دی چې وای هر یو دموکرات ته ماته ورکولای شي.
Clearly former president Trump
په کار ډول د پخوانی ولسمشر ټرمپ او د هغه د کمپاین کارمندانو فکر کاوه چې ولسمشر بایدن ته ماته ورکول آسان دي. دا د سرکاري چې دوی د کاملا هریس پاړه ورته نظر لري.
د ټرمپ د انتخاباتي ټیکټ مرستیال جی ڈی وینس هم کاملا هریس ملامتوي.
زموږ هیواد له درېنیمو کلونو راهیسې یو داسې ولسمشر لري چې نشي کولی خپله دند ترسره کړي او دا ټول له دې کبله دي چې کاملا هریس او د ډیموکرات ګوند نورو غړو په دې اړه دروغ ویل چې هغه د ولسمشرۍ وړتیا لري.
هرس وای چې رای ورکونکي د هغه او د ټرمپ د لید ترمنځ کارا انتخاب لري.
آیا موږ په یو داسې هیواد کې ژوند کول غواړو چې ازادي، خواخوږي او د قانون حاکمیت ولري، او یا یو داسې هیواد چې ناقرادي، بې امني، ویره او کرکه ولري؟ موږ ټول د دې قدرت لرو چې دا پوښتنه ځواب کو. خلک د دې واک لري.
د نوماندی نه د بایدن د وټلو وروسته لومړنۍ نظر پوښتنی خای چې هرس د ټرمپ وړاندې د خپل ګوند واټن کموي. دا د سکاټ سټرنز د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسف سي امریکا غک.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غک نوی ځانګړي خبرونه د ونی دی یو تګدی موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږنیمه بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 1409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ما هیروي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د خپل کابینې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان TTP د ډلې بریدونه چې د افغانستان خاوره استعمالوي د زغم ول نه دي. شهبه شریف دا سرګندونه په پاکستان کې د نامنۍ د پیښو د زیاتېدو څخه وروسته کړې دي. بل پلو د طالبانو د استخباراتو عمومي رئیس عبدالحق وسیخ وایي په افغانستان کې د هیڅ هغو ډلو مرکزونه او فعالیت نشته چې نړیوال سازمانونه یې په حق له راپورټونه ورکوي، بلکې افغانستان په خپل د هغو ډلو ښکار دی چې مرکزونه یې په ګاونډیو هیوادونو او د سیمې په هیوادونو کې دي. د راپورټ تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې د پاکستان پر ضد د ټي ټي پي حملې چې د پوینا د گاونډي هیواد خاوره کاروي ورته د زغم وړ نه دي. شهباز شریف د جولای په 24مه د پاکستان د کابینې په غونډه کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د بریدونو په زیاتېدو کې د افغانستان ښکېلتیا ته په اشاره ویل چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو چارواکو سره په تماس کې دی.
موږ پراته د کوم شکایت څخه د غوی د زرګونو وګړو کوربه توپ کوو. موږ غوی سره لکه زموږ د ورونو په توګه چلند کوو او هیڅ کله موږ غوی د خپل اوغو پیټه نه دی ګڼلای، خو موږ ته زموږ پر اوسیدونکو باندې او د هیواد په سولې ژوند او کاروبار باندې د ټي ټي پی په بڼه انعام راکړل شو، دا هیڅ د منلو وړ نه دی.
د تیر اونۍ په لومړیو کې د خیبر پختونخوا ایالت د بنو په سیمه کې ایوي وسلوال ډلې پر ایوي پوځي اډې برید وکړ چې د پاکستان د پوځ په وینا اته پاکستانی پوځیان او لس وسلوال بریدګر پکې ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د حافظ ګل بهادر ډلې په غاړه اخیستی چې د پاکستان د پوځ په وینا په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه خپل فعالیتونه پلانوي. یو شمېر شنونکي وایي په پاکستان کې ناامني داخلي ریښه لري.
څو ځله حمله سوي دي او ډېر زیات خلک پکې وژل سوي دي. یعنی دا سړی انکار نه شي کولای چې واقعا هم مشکل موجود دی، مګر مشکل داخلي دی، د خپل پاکستان پورې تعلق لري، د پاکستان په هغه ملي ستم چې موجود دی په پاکستان کې په هغه پورې اړه لري، او په دې پورې هم تعلق لري چې پښتانه بلوڅ او نور اقلیتونه د پاکستان د حکومت څخه پابدي سوي دي، خاطر سوي دي، نا امید سوي دي او دې ته مجبور سوي دي چې د پاکستان پر خلاف مصالحانه قیام وکړي یا مبارزه وکړي.
مسله دا ده چې دوړو ګوندی مسلمان هیوادونو کې په دغه وخت جمهوریت حکومتونه نشته. پاکستان کې جمهوریت نام نهاد جمهوریت ته او پښابنه حکومت دا بالادستی د غیر جمهوری قوتونو ده. په افغانستان کې هم طالبان او ډله ناست دا یو ټرم سیټ اپ دا هغه چاته جواب دی نه دا. اوس دې ک په یو بل باندې تورونه لګی نو د دې تا تا تاریخه سکوندا هغه خلک خار کیږي. دوه وړه هوادونو کې حکومت بر سر اقتدار خلک دی، اغه ته د دې زیان نه رسی.
بل خو د طالبان د حکومت د استخبارات عمومي رئیس عبدالحق وسیف په افغانستان کې توندلارو افراطي ډلو د شتون په تړاو راپور نه پسیمه کې د بدګمانۍ رامنځته کول لپاره د استخباراتي شبکو هڅه وګڼله او د پایلو په اړه خبرداري ورکړ.
په افغانستان کې د هغو ډلو مرکزونه چې د ځینو نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې یاد شوي شتون نه لري او هیڅ فعالیت وجود نه لري، اما افغانستان د ځینو ډلو د مخربو فعالیتونو قرباني دی چې د افغانستان په گاوند او سیمه کې مرکزونه لري او کار کوي.
د طالبان د حکومت د استخباراتو د ادارې دغه جګپوري چارواکي د څرګندوي په داسې حال کې کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر بندیزونو د څارن ډلې د روان جولای د میاشتې په 10مه په یو راپور کې خبرداري ورکړې و چې افغانستان بعد القاعده او اسلامي دولت د خراسان څنګه داعش په څیر د ډلو پښتون کې د ناامنۍ د سرچینې په توګه باقی پاتې شي. په دې راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې افغانستان ته لا هم د ترهګر ډلو لخوا د وی مجازي یا دوستانه سیمې په توګه قتل کیږي. وحید فیضی د امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا غږ سهارنۍ خپرونه ادامه لري. د روختیا پالانو په نظر کابل د ګوزن لپاره ډیره خطرناک سیمه ده او د مختلفو عواملو په سبب هلته د ویروس مخنیوي تر ټولو ضروری ده. دوی ویلي دي چې ګڼ نفوس، ګرمه هوا او د پاکستان نه د مهاجرو راتګ د دغو عواملو سبب شوی دی. لیمی امرخیل د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د پلازمینې کابل یو شمېر روغتیا پالانو په باور افغانستان چې دا مال د ګوزن ویروس له نه مثبت واقعیت سره لاس او ګریوان دي، اوس باید په ګڼ نفوسو ولایتونو کې د دې ویروس مخنیوي لپاره ډیر کار وشي. پلازمینه کابل کې د کتلې مافیات په خوانی مسول ډاکټر ګل خان ایوبی کابل د نورو ولایتونو په نسبت د ګوزن له ډیر خطر سره مخ دی. د نوموړي په وینا له نورو ګاونډیو ولایتونو څخه کابل ته د خلکو تګ راتګ هم د وایروس پر زیاتېدو اغېز لري.
ګڼ مېشته ځایونه لکه کابل د نورو ولایتونو په پرتله ډېر زیات پولیو د خطر سره ځکه مخ دی چې په ګڼ مېشته ځایونو کې د یوې خوانه نظافت نه مراعت کیږي، د بلې خوانه د کابل ښار ته د هیواد د بیلابیلو ولایتونو خصوصا د هغه ځایونو نه چې هلته لا اوس هم د پولیو وایروس هلته شتون لري د هغو ځایونو نه خلک کډه کیږي کابل ته، او دغه خلک چې دي په پنغالو کې اوسیږي او یا په داسې ځایونو کې اوسیږي چې هلته د کورونو کرایاوې کمی، نو دا بې وزلي خلک یې، د بې وزلي خلکو په منځ کې بیا د خوارځواکۍ کچه ډیره لوړی.
د ښاغلي ایوب په خبره خوارځواکۍ هم په ماشومانو کې د ګوزن لپاره مساعدونکو فاکتور دی، او هغه ماشومان چې په سوی تغذی اخته دي په دې ملولونکو ناروغۍ تر نورو زرخته کېدلی شي.
پولیو ناروغي چې دا خوارځواکۍ هم د دې لپاره یو خطر دی، نو د دې کبله زه ویلی شم چې کابل د نورو ولایتونو په پرتله ډیر زیات پولیو ناروغۍ د سرایت لپاره مناسب دی، نو د دې لپاره چې زمونږ کابل میشتي هیوادوال د دې ناروغۍ د ګواښ نه خوندي شي، نو باید خپل ټول ماشومان چې عمر یې د 2 کالو نه کم وي هغه په روغتیایي مرکزونو کې واکسین کړي، او هر ځل چې د واکسین کمپاین اجرا کیږي ترسره کیږي باید خپل ماشومان ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړي.
نوموړی له والدینو غوښتنه کوي چې د لوی لارو پر مسیر خپل کوچنیان هرومرو واکسین کړي او د خپل اولادونو له راتلونکو سره لوبي ونه کړي. ښاغلی ایوب زیاتوي
د دې ترڅنګ کله چې د کابل ښار ته ماشومان داخليږي یا کورنۍ داخليږي، نو د کابل ښار ته د داخلېدو په لار کې هم د پولیو د واکسین کوم ټیمونه شته دي، نو باید چې کورنۍ دغه واکسینونه له پامه ونه غورځوي او ماشومان حتمي کله چې د کابل ښار ته داخليږي د پولیو د ناروغۍ څاڅکي ورته ورکړي تر څو دغه ناروغۍ نه خوندي پاتې شي.
افغانستان کې روان میلادي کال ته ګذرنه هم مثبت واقعات رامنځته شوي چې کونړ، نورستان، هلمند او کندهار ولایتونو کې دي. عامه روغتیا وزارت او نړیوالو روغتیایي بنسټونو له خلکو غوښتي چې د ګوزن کمپاینونو پر مهال خپل ماشومان واکسین کړي تر څو په دایمي توګه له دې ملولونکو وایروس څخه خوندي پاتې شي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، د افغانستان په تازه میوو د پاکستان لوړې تعرفې په پیښور کې سوداګر اندېښمن کړي دي. افغان او ځايي سوداګر وایي چې د دواړو خواوو حکومتونه د غریب ولس په فکر کې نه دي. پاکستان د افغانستان په میوو او سبزیجاتو 18% مالیه لګولې ده. مسکا صافوي په پیښور کې د سوداګر سره خبرې کړې او رپورټ یې را لېږلې ده.
دا خټکی، هندوانه او زردالو له افغانستان ته پاکستان ته وارد شوي، خو سوداګر پر هر کری د 1500 کلدارو مالیه څخه شکایت لري. وای تیر کال یې هر کری په 1500 کلدارو خرڅاوه.
کشتم دومره سیوا شوی دی یو نک باندې 500 روپۍ کشتم راځي، دا به په 1500 مونږ خرڅول. اوس 500 روپۍ په دې ټیکس دی، 500 روپۍ کرایي دی، دې باندې کاټن خرچه دی، ډیر خرچه دی، اخراجات دی، بالکل نو خلق مونږ خو دیواله شوی او نور کاروبار خو مشکل دی که مونږ کاروبار وکړو.
تیر کال خو ډیر ښه وو، یو سلاوی روپۍ یو کاټن باندې کرایه راتله، او سکالی په یو کاټن باندې 1500 روپۍ کرایه راځي. د ټیکس د واجی مال کم راځي منډی ته، منډی ته کم راځي، دلته ډیر مزدوران دي اسې پاریخ ناشتي.
پاکستان د افغانستان په تازه میوه او سابو 18% مالیه لوړه کړې ده.
پاکستان ته د افغانستان د تازه میوه صادرات هر کال لګړو ستونزو سره مخ کیږي، چې دې سره نه یوازې افغان سوداګر زیانمنږي بلکې ځای هغه ته هم درانه تاوانونه رسیږي.
افغان او ځای سوداګر د افغانستان سره د میوه پر تجارت اندېښنه ښیي. دوی وایي که وضعیت داسې وي نو ممکن د دې کاروبار څخه لاس واخلي.
د افغانستان کاروبار مونږ داسې کړو چې زیرو ته یې راوړو، زیرو ته، ځکه چې نه افغانستان په مونږ باندې رحم کوي نه راباندې پاکستان کوي، دواړه راباندې رحم نه کوي. ګوره د کینو ما گاډې به زمونږ ته 1200 پیټۍ 24 لاکھ روپۍ خرچه به یې وه، حیرانتیا خبره وه. افغانۍ خو ګرانه ده، 23000 ټن به زمونږ نه اخیسته، هر څه پکې لاړه. مونږ ویل زه د افغانستان نه مونږ لا انګور راځي، خټکی راځي، خورمانۍ راځي، دا راځي، دو ولګېد دوی وټاغې نه زیات کړ.
مونږ کاروبار و داسې چې بالکل به بند شي، اوس هم سخت کالې دام خلکو لکه زړه نه لږ سپورټ کړی دی، دا کاروبار کوي لږ کوي. نو که دا داسې حالات روان وي نو دې سره کېدای شي چې دا ټول کاروبار زمونږ بند شي، نو څوک به بیا د فروټو کار د کابل نه تجارت نه کوي دی غاړه.
د افغانستان او پاکستان ګډې خونې همغږي کون کې ضیاءالحق سرحدي وایي که اسلام آباد مالیه کمې نه کړي نو د پاکستان په محصولاتو هم د افغانستان له لوري د لوړو تعرفو لګېدو امکان شته، چې دا شان پر تجارت ناوړه اغیز کوي.
د روزو کې کم پیښ شوی آی کې د هر یو سیزنونه باندې ګورمنټ ټیکسونه مو لګولو، هر شی ګران شو، بجلی باندې، ګیس باندې، نورو سیزنونه باندې. او دې سره سره 18% د سیل ټیکس کم لګېدلی دی، هغه زموږ کم د پاکستان افغانستان باهمي تجارت دی. دیو باندې هم دیو 18% زیرو ریټډ نه، بعض آئٹم تو ایسے ہو کہ اگر زیرو ریٹڈ ہو، اگر مجھے اس ٹیکس نہ ہو تو ایک دم اضافہ ہو کو 18%. اور بل دا دے کہ سنگا مونگ دے ڈوٹیانے کے پکے اضافہ کرے دے، افغانستان یقیناً دے بنے وہ اضافہ کئی.
خاغل سرحدی وائی تیرے یوونے کے شاوخوا 2 ملیون ڈالر تاوان رسیدلے. بل پلاو سوداگر وائی پا انگورو بار لمڑے موٹر اسلام آباد تا رسیدلے چپریشل لکا کھلدار مالیہ لگے دلے. دا په داسې حال ده چې د افغانستان په کندهار ولایت کې د انګورو د ټولولو فصل رسیدلی. مسکا ساپی، امریکا غږ، پېښور.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه هم دلته پای ته ورسېده. تر راتلونکو خبرونه تاسو په لوی خدای سپارو. ورځ مو په خیر.